السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه هم دا شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په زیاتولو له نړیوال ټولنې سره خپل واټن لا پسې ډیروي. هغې دا خبره نن پر خپل ټویټر لیکلې ده. رینا امیری دې ته هم اشاره کړې چې طالبان په خوانیو تګلارو ته ستانه شوي دي، هغه چې په 1990 لسیزه کې حاکمې وې. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وروسته تر هغه دا څرګندونې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالب مشرانو د امریکا د ویزو بندیز اعلان کړ. تفصیل په خبرونه کې. د پوهنتون استاد او مدني فعال اسماعیل مشال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. اسماعیل مشال د طالبانو لخوا د نجونو په لوړو زده کړو د اعتراض په پار خپل تحصیلي اسناد څو موده مخکې څیرلی وو. هغه په دې وروستیو کې یو سیار کتابتون هم جوړ کړی وو او غوښتل یې په کابل کې 1000 ټوکه شخصي کتابونه وویشي. د استاد اسماعیل مشال د دفتر مسؤول استاد فرید ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ښاغلی مشال د کابل ښار له درېیمې ناحیې څخه نیولی او نامعلوم ځای ته یې انتقال کړی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری ویلي چې د پېښور پولیس لاین په برید کې د ښکېل ترهګر شبکې نیولو ته نږدې شوي دي. د جنوري پر 1 د پېښور پولیس لاین سیمې په جومات کې د ماسپښین د لمونځ پر مهال ځانمرګي برید کې شاوخوا سل تنه ووژل شول. خبرونه کې د برید په اړه د وروستیو جزئیاتو له حاله مو خبرو. د پاکستان پولیسو د کورنۍ چارو پخوانی وزیر شیخ رشید نیولی دی. په هغه باندې تور لګېدلی چې غوښتل یې د پخواني ولسمشر او پیپلز ګوند د شریک آصف علي زرداري ژوند ته ګواښ پیښ کړی. د اسلام آباد پولیسو په خپل ټویټر د شیخ رشید د نیولو خبر تایید کړی دی او ویلي دی چې هغه د محکمې د حکم پر اساس نیولی دی. او د اتریش له خپل خاورې د څلورو روسي ډیپلوماټانو د شړلو پریکړه کړې ده. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن د څلور روسي ډیپلوماټان تورن کړي چې د خپلو ډیپلوماتیکو دندو خلاف عمل کړی دی. دغو څلورو ډیپلوماټانو ته د فبروري تر 8 وخت ورکړل شوی چې له اتریش څخه ووزي. دوه ډیپلوماټان د روسیې په سفارت او دوه نور هم په ویانا کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د روسیې لپاره کار کوي. دا وو خبرونه وړاندې په دې مخامنه مجله کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. طالبانو د امریکا لخوا پر دوی د ویزو بندیزونو ته غبرګون ښودلې. دوی ویلي دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په زیان ده.
د بهرنی چارو وزارت غواړي متحده ایالاتونو ته یاد کړي چې د افغانستان حکومت د ټولو مالی او بانکي بندیزونو سره سره هڅه کوي چې خپل خلکو ته د مرفه ژوند شرایط برابر کړي.
دا بندیزونه څه ارزښت لري او د طالبانو پر تګلارو به څه اغیز وکړي؟ په دې اړه د حقوقي چارو دی وکتونکي نظر را اخلو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي هغو خبرو غبرګونونه پارولي چې ویلي دي خوانځي او تا د نجونو نه پریښودل د افغاني کلتور یو برخه ده.
We would like to mention that all these actions and their behavior
زه غواړم وایم چې د طالبانو کړنې اسلامي ریښې نه لري او د اسلام خلاف دي او له افغاني کلتور سره هیڅ تړاو نه لري.
په خبر کې د دوشنبه ورځې د خونړۍ حمله وروستۍ حال درکوه. بریټ کلی وټه پښوی سرتيري سره خبري هم شوي دي.
یو شک پیدا کیږي دلته چې دماکا یا خودکشو دومره غټ بلډینګ نه نه پوری شو ګوري نو نه دی غورځولې. نو دیزه کې لک شک نیسی دا خبره. خو به هر حال د سکیورټی ناکامي بوته وایو.
نو راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. پر یو شمیر طالب مشرانو د امریکا لخوا د ویزو بندیزونو د طالبانو د حکومت غبرګونونه پاره ولیدي. دوی ویلي چې دغه ډول بندیزونه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان اړوي. دا چې د طالبانو په غبرګون کې نور څه راغلي او د امریکا پریکړه څه ده، په دې اړه تفصیل احمد شیبر اورو چې د مهال سټوډیو ته وصل دی. شیبر سه مهرباني ک چیرته د دغه موضوع جزئیات له اوریدونکو سره شریک. شیبر صاحب که تاسو خپل میکروفون آن کئ، میکروفون فکر کوم میوټ ده، تاسو غږ نه اوریدل
کیږي.
او سامسو مهرباني.
د امریکا متحده ایالاتونو پر افغان طالبانو د ویزو په برخه کې نوی بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د طالبانو له لوري د افغان جنو میرمنو د لګیدلو محدودیتونو په خاطر لګیدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه راغلي دي، د اعلامیه څورټی کې بل تاسو سره لیدونکو اوریدونکو سره شریک کړم، په دې کې وایي چې د طالبانو پر یو شمېر وسنیو او پخوانیو غړیو، د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړیو او نورو هغو کسانو چې ګمان کیږي په افغانستان کې پر شوز او جنو د لګول شویو محدودیتونو مسول یا پکې داخل دي، د ویزو نور بندیزونه ولګول شول. په بیان کې مشخص نه دی ویل شوی چې دا بندیزونه په کومو طالبانو لګول شوی دي، خو د طالبانو د معارف وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، د اقتصاد وزارت او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شوزو په برخه کې یو لړ فرمانونه صادر کړی دي چې په هغه کې محدودیتونه دوی وسه کړی دي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې ده چې دوی خپل متحدانو سره په خبرو دي او له هغوی سره به په ګډه باندې دوی په دې باندې خبرې وکړي چې څنګه کېدای شي چې د افغان شوزو او نجونو حقوق خوندي شي او د دې برخه کې دوی نورې هڅې وکړي. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری یو ټویټ کړی دی او د ویل دي چې په افغان شوزو او نجونو هر ډول محدودیت او پخوانیو پالیسي او طبيعت سنیدل د 1990 مو کلونو په څیر خپل اهداف ته د طالبانو د ورنښ کېدو واټن د دې په وینا لا پسې لري کوي. په روسه شکل البته د اکتوبر په میاشت کې واشنگتن د طالبانو په لور شمیر مشانه بندیزونه لګولې و چې هغه بندیزونه هم د امریکا متحده ایالاتونو د سفرونو په ارتباط لودینسه.
ډیره مننه ښاغلی شیبر. لتا سونه اوریدونکو باید وایو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د غپری کړی ته خبرګون خو دلې خاله چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال بیان ضیا احمد تکل لاندې خبري وورو.
د افغانستان اسلامي امارت د یو مسول حکومت په توګه د خپل خلکو ټولو هغه حقونو ته ژمن دی چې د اسلام مبارک دین افغان منل شوی دودونو او د وخت اړتیاوې ایجابوي. د بهرنی چارو وزارت غواړي متحده ایالاتونو ته یاد کړي چې د افغانستان حکومت د ټولو مالی او بانکي بندیزونو سره سره هڅه کوي چې خپل خلکو ته د مرپه ژوند شرایط برابر کړي.
و موریدل چې طالبانو د امریکا له خوا پر دوی د ویزو لګول شوو بندیزونو ته خبرګون خو د لیدا دویم ځل دی چې امریکا پر یو شمیر طالب چارواکو چنومونه نه دی یاد شوی د ویزو بندیزونه لګوي. دا بندیزونه ولی مهم دي او څومره کولای شي د طالبانو د تګلارو پر بدلون اغیز وکړي؟ د موضوع د تحلیل لپاره دا شی به د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات سټډیو ته وصل دی. سادات صاحب، سټډی مشي، ستاسو په نظر دغه بندیزونه سره د دې چې طالبان امریکا ته تګ راتګ نه کوي، اما پر دوی د امریکا د ویزو بندیزونه څه ارزښت لري؟
سلامونه او احترام. دا نوی بندیزونه دا یو نوی سمبولیک اقدام ده، دا طالبان تا کم اثر نلری متاسفانه. گمان کنم چه دا نوی بندیزونه تأثیر پا جامعه بین‌المللی او دننه پا امریکا که دا تأثیر لری، او دا نوی بندیزونه گمان کنم چه امریکا پا دی خاطر نیوله ده چه ده اخپل متحدینو ملل متحد اروپایی ایوادونو او امریکایانو ته وروخوی چه دوی د طالبانو پر ضد یو قوی اقدام کرده. معلومدار دا یو تأثیر لري پا جامعه بین‌المللی و پا ملل متحد او په امریکایانو باندې.
بله ښاغلی سادات، پوښتنه داده چې ما هم همدا پوښتنه کوله چې نړیواله ټولنه له تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې اندېښمنه ده د نړیوالې ټولنې په سر کې امریکا چې له طالبانو سره یې په دوحه کې تړون هم لاسلیک کړی، د عمل په ډګر کې به دغه بندیزونه څه اغیز وکړي؟ فکر کوي طالبان به اړ باسي چې خپل یو شمېر تګلارې چې نړیوال اندېښمن کړي بدلې کړي؟
متاسفانه د نن په افغانستان کې او د طالبانو باندې دا کوم تاثیر نه لري په صورت قطع، ځکه چې اول خو طالبانو په دا یو نیم کال کې خو هیچ کوم پلان نه درلود چې امریکا ته سفر وکړي. او بل مسله دا ده چې طالبانو مشران په تور لیست کې شامل دی، یعنی طالبانو قطعا اجازه نه لري طالبانو مشرتابه او اصلي دغه د طالبانو رهبران دوی اجازه نه لري چې سفرونه وکړي. په همدې خاطر دا د امریکا سفر اصلا مطرح نه ده، طالبانو ته کوم تاثیر نه لري، ځکه چې طالبان له پخوانه په دغه تور لیست کې دوی شامل دي.
ښاغلی سادات، تاسو دغه بندیزونه سمبولیک بولی او وای چې اواز نړیوال ټولنې ته امریکا غواړي وخی چې دوی جدیدی د خپل ژمنو د تعقیب په برخه کې، نو څه کول په کار دي تاسو په نظر ترڅو عملا نتیجه ورکی او یو شمیر تګلارې چې طالبان لري هغه تګلارې بدل کړي، خصوصا هغه چې نړیوال اندېښمن کړي؟
متاسفانه په اوس وخت کې یو د سپیچل حالت رامنځته شوی ده. امریکایان د امریکا دولت طالبانو سره ټینګ اړیکې لري، یعنی استخباراتي ارتباط او اړیکې د قطر لارنه طالبانو سره ډیر ټینګ روابط لري د ایالات متحده امریکا دولت. او ایالات متحده امریکا د خپل ملي منافع پر اساس دا اقدامات هغه کوي، ځکه چې په افغانستان کې او په منطقه کې یو ډیر پیچل یو لوی استخباراتي جګړه روان ده. تر هغه وخته چې دا مقابله د روسانو پر ضد، د چینایانو پر ضد، یعنی یو نایلان شوی جګړه روان ده، تر هغه وخته پورې ګمان نکوم چې د امریکا دولت کوم قاطع اقدام وکړي د طالبان
کور مودان
په دا سمبولیک اقدامات اکتفا کوي.
ډیره مننه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلورش ساعته اورېدلای شي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي، او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادۍ رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د سفیر حقوق څرګندونو خبرګونونه پارولي چې ویلي دي نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکول د افغاني کلتور یو برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست سفیر دغه خبرو ته خبرګون ښودلې، او پر دې سربیره په ټولنیزو رسنیو کې او یو شمیر نورو د نظر خاوندانو هم پر دې مسأله یا پر دې دریز نیوکه کړي. دا چې جزئیات څه دي زموږ همکار فرید سیال موضوع تعقیب کړي. مهرباني له تاسو به وورو چې د خبرګونونو په سر کې څه راغلي.
ډیره مننه کور ودان لوتین صاحب. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم وروستي څرګندولو په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق خبرګون راپارولی دی. منیر اکرم ویلي دی چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي بندیزونه له مذهب سره تړاو نه لري، او دا یې د پښتنو د کلتور یوه برخه بللې ده. خو نصیر احمد فائق په زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه طالباني کلتور بیا بللې دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي ځینې په غونډه کې ول شي زما په اند هغه محدودیتونه چې د افغان حکومت له خوا پر خوځو وځ شوې دي له دین سره تړاو نه لري، بلکې د پښتنو عجیب غریب فرهنګ د پاساس دی. هغه ادا کړی چې د پښتنو کلتور د چخزي په کور کې وساتي، او د په وینا د افغان کلتور یو حقیقت دی چې لزګونو کلونو راهیسی په افغانستان کې پلي کیږي. دا د پاکستان په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي منیر اکرم خبرې دي. د منیر اکرم د څرګندونو بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سازمانۍ نصیر احمد فائق خبرګون راپارولی. هغه په دې غونډه کې ویلي دي چې افغان طالبان هم د نجونو او ښځو پر زده کړو کار بندیزونو لپاره له کلتور څخه د یوې بهانې په توګه کار اخلي، او زیاته کړې ده چې دا د افغانانو کلتور نه دی. هغه ویلي دي زه غواړم وایم چې د طالبانو کړنې اسلامي ریښه نه لري او د اسلام خلاف دي، او له افغاني کلتور سره هیڅ ډول تړاو نه لري. هغه ویلي چې زه له منیر اکرم سره په دې برخه کې موافق نه یم، د هیڅ هیڅکله هم د افغان اولس حتی د پښتنو کلتور نه دی لبد مرغه په غوسیمو کې چې لتیر شول کلو رهسي د طالبانو تر ولکې لاندې وي خنزي سوزول شوی دی جوړ او حتی هلکان هم له خنزي محروم شوی دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست یا تکړه شو اند پاکستان په شمالي وزیرستان کې چې اکثره اوسیدونکو پښتانه دي هیڅکله سیمه ایزو اوسیدونکو خپل لورګانی خنزي او تلڅګه نه دی محروم کړی په ټولنیزو رسنیو هم د خبرو تړیق برګلونه خودل شوې دي چې دا د مشخص توګه د یو څو تنو یادونه وکړو په ایران کې د افغانستان مخکینی سفیر او لیکوال غفور علیوال په ټویټر لیکلی دی چې د افغانانو د فرهنګ په اړه مسؤلانه څرګندونې د یوې ژورې ناپوهۍ نه خبرۍ او همدارنګه د بې فرهنګۍ نښه ده د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل بیا ویل چې په پاکستان کې میلیونونه نجونې ښوونځي ته نشي تللی خو بیا هم د ډیورند دواړو خواوو ته میلیونونه پښتني نجونې زده کړې کوي او د ټولنې فعالې غړې دي نوموړي په ټویټر لیکلی چې طالبان د پښتنو استازولي نشي کولی د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی وزیر کریم خرم بیا دغه ډول څرګندونې د هند د نیمې وچې له استعمار سره تړلې بللې دي د ملالي یوسفزي پلار د نجونو د زده کړو فعال ضیاءالدین یوسفزي بیا ویل دي چې ښاغلی منیر دی په ملګرو ملتونو کې د ناسمو څرګندونو په اړه له پښتنو بښنه وغواړي نوموړي په ټویټر لیکلی دی چې غازی امان الله خان په 1928 کال کې ښوونځي پرانیستل داسې مهال چې البته منیر اکرم ته یې ویلي دي هغه مخاطب کړی ورته ویلي چې تاسې هغه مهال لا پیدا نه وئ دا نوموړی ځل نه ده چې پاکستاني چارواکي د افغانو د طالبان لخوا پر افغان خوځو د بندیزونو په اړه داسې څرګندونې کې وایي چې دا د افغانانو د کلتور یو برخه ده بلکې له دې وړاندې هم عمران خان په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان یو غونډې ته ویلي وو چې د طالبانو دغه بندیزونه د پښتنو د کلتور یو برخه ده چې په هغه وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي د عمران خان دغه څرګندونې په افغانستان کې د تفرقې رامنځته کول یو هڅه بللې وه وروسته له هغه چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي دي په بیلابیلو برخو کې پر
بله کور ودان فریدا سیال و اوریدونکو چې تاسو ته د حقوق برګنونو په اړه راپور درکوه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي له خبرو وروسته راپور تشوي د پاکستان د استازي ویلي چې نجونو ته د خوانځیو اجازه نه ورکول د افغان کلتور یو برخه ده چې د خبرې پراخ برګنونه پارولي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
سمو خاګله ازادي رادیو نه اوري ازادي رادیو اوس څلوري ساته لتا سره ده د مهال زموږ خبرونه پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي د پانتون استاد او مدني فعال اسماعیل مشال د طالبانو لخوا نیول شوی دی اسماعیل مشال د طالبانو لخوا د نجونو په لوړو زده کړو د اعتراض په پار سمو د وړاندې په یو ټلویزیونی خبرونه کې خپل اسناد هم سوځولي وو دا چې طالبانو دای چیرته نیولای دی او د استاد مشال پلویان څه وایي همدا موضوع زموږ بل همکار خاطر پردیس تعقیب کړي پردیس ستړي مشه
سلام لودین صاحب تاسو ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته استاد اسماعیل مشال نن شاوخوا 12 بجې د کابل دهبوري سیمه کې د طالب ځواکونو لخوا ونیول شو دا خبره مونږ ته د استاد مشال د دفتر مدیر استاد فرید وکړاو دی وی چې د استاد مشال هغه وخت ول کیږي چې د خپل غرفې سره هغه کوم غرفه چې جوړه کړې ده سره ولاړو خلکو ته کتابونه ویشل چې طالب دوکونه راغله او دای ونی و ټلیفونونه ورته واخیستل او وهل وهلې لزان سره بوتل دای وی چې مونږ ته معلومات نشته چې استاد مشال اوس چیرته دی چیرته بوله دی وضعیت څنګه دی استاد مشال لکه څنګه چې تاسو هم ورته یادونه وکړه لدی وړاندې په مدني حرکت کې دنجونو خوانځیو خوځو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازه لټړل کېدو وروسته دی خوستي ټلویزیون سره په پروګرام کې خپل تحسینی اصلات تیری کړی او هغه مشال دغه کار نو وروسته دغه ګڼ غبرګونونه یعنی ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه په دې اړه باندې راپارېدلی وو او دغه د کار ځینو سټایل او ځینو ورته بیلابیل کومېنټونه ورکړي خو ښاغلی مشال چې مخکې د دینې چې ونیول شي د ازادي رادیو سره نن په خبرو کې ویلي وو چې دغه کار د دې په غبرګون کړي تر هغه چې په افغانستان کې نجونې او خزې د کار تحصیل حق ترلاسه نکړي دای په خپل دغه اعتراض ته دوام ورکړي. موږ غوښتل چې د خاغلی مشال د نیول کېدو په اړه باندې د طالبانو د حکومت اطاعت او فرهنګ وبخې د کورنۍ چارو وزارت همدارز ذبیح الله مجاهد او بلال کریمی سره په دې اړه خبرې وکړو، دوی په دې اړه باندې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. بلې لوبه
ډیر مننه همکار مې خاطر پردیس و چې په کابل کې د پانتون د استاد د نیول کېدو راپور ورکړو.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پاکستانی چارواکي وایي چې دوی په پېښور کې د تیرو دوشنبه د ورځې خونړي برید د عملانو نیول کېدو ته نږدې شوې دي. دوی هغه راپورونه هم ناسم بللي چې ویل شوي پر دغه جماعت د ډرون الوتکې برید شوې دي. دا چې د پاکستانی چارواکو د خبرو جزئیات سدي همکار مې صفی الله ستانگزي موضوع تعقیب کړی د حال را سره دی. ستانگزي صاحب، پاکستانی چارواکو د دوشنبه ورځ د برید په اړه تازه څه ویلي؟ ستانگزي صاحب کوم میکروفون آن کوي خبري وکړي.
وسام شو مننه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم شاه معظم جان انصاری نن په خبري کانفرنس کې وویل چې د پیښور د پولیس لاینز په سیمه کې په جماعت باندې د خونړي برید د اصلي ککړی یا خکلی ترګری شبکې د عاملینو یا د مسولینو نیول ته دوی نږدې شوې دي. د اوویل چې دا یو ځان مرګ بریدو او هغه ادعاوې او خبرې ناسمې دي چې ګواکې په جماعت کې بارود ځای پر ځای شوي وو یا دغه جماعت په ډرون یا بې پیلوټ الوتکې برید سره لګېدلی وو. معظم جان انصاری وویل چې ځان مرګی بریدګر د یو موټر سایکل په وسیله باندې د جماعت د سیمې ته راغلی وو او پولیسو تلاشي کړی هم وو، خو بیا هم دی په دې باندې توانېدلی وو چې دننه جماعت کې چاودنه وکړي. د ویلي دي چې له لسو نه تر دولسو کیلوګرامه چاودېدونکي مواد په خپل ځان پورې تړلي وو او د په جماعت کې چاودنه کړې ده. خو له دې سره ځینې داسې پوښتنې را مطرح شوې وي چې په دغه برید کې په دومره لویه کچه څنګه زیان رسېدای شي هغه هم که ځان مرګی برید وي. د جنوري په 13مه د پېښور پر پولیس لاینز جماعت کې په دغه برید کې تازه شمېرې دا دي چې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي او 215 نور کسان ټپیان دي. اکثر د پېښور د پولیسو غړي دي. دوی نږدې ملګرو پرون اعتراضي غونډې هم کړې له یو شمېر مدني فعالانو سره او د دغې پېښې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه یې کړې ده او دوی دا شک څرګند کړی دی او پوښتنې یې کړي دي چې څنګه په یوه انتحاری حمله کې دومره لویه کچه باندې زیان رسېدلی شي. له دې ډلې په دغې پېښه کې یو ټپي شوی سرتېری چې محمد شهریار نومیږي او د پېښور په پولیسو کې سرتېری دی، د له ازادي راډیو سره د دغې صحنې په اړه باندې خبرې کړي دي او همدغه پوښتنې کړې ده چې څنګه په یو انتحاري برید کې په دومره لوی شمېر کسانو ته مرجوبله رسېږي.
نو ګڼه په دې ورځ باندې لږه ډېری او دا ټول پولیس والی یا سروینټ کاتې کې کنه، نو تر کومه حدا چې دا خبره ده چې دغه ځای خو ریسک یو دی لکه خصه سیب ته، خو دغه ځای کې بیلک سوچ کار پیږي چې لکه دا سړی راغلی څنګه دی یا دا کاروایی څنګه کړی ده، نو دا خو به افسرانو ته پته لګیا چې څوک انویسټیګیشن کوي، د انویسټیګیشن نه به پس پته لګی چې دا څنګه راغلی او دا څنګه کاروایی شوی ده. خو یو شک پیدا کیږي دلته چې دماکا یا خودکش دومره غټ بلډینګ نه نه پوری چی وګوري نو نه دی غورځولې، نو دیزه کې لک شک نیسی دا خبره. خو به هر حال د سکیورټی ناکامي به وته وایو چې ناکامي د نور انویسټیګیشن ولا دا خویلې شي چې دا څنګه چل شي.
د پېښور په برید کې د و ټپي شوی سرتيري کیسه مو واورید او دا مهم واوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي دوی دغه خونړي برید د عملانو نیول کېدو ته نږدې شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 021 او 22 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري، تاسو خبری مجلې ته غوږی. اوس هم ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته. ساحل سپستړي مشي د ورزشي پیښو پاړه ک اوریدونکو ته وایي خا تخنیکی همکار اشاره کوي چې د ساحل صاحب اړیکه خانه ده، موږ هڅه کوو چې ساحل صاحب سره بیا اړیکه ټینګه کړو تر څو ورنه وپوښتو چې د نن ورځې ورزشي پیښې څه دي. ساحل صاحب، ستړي مشي د ورزشي پیښو په اړه که اوریدونکو ته وایي.
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان کورنی کرکټ دویمه درجه ولایتي سیالیو په دوام کې نن هم څلور لوبې ترسره شوې. په دغه لوبو کې بدخشان له هلمند، خوست الف لوبډلې له سمنګانو، هرات له نیمروز او جوزجان بیا له دایکنډي خپلې لوبې وګټلې. دغه سیالۍ به د فبروري 23 نیټې پورې دوام وکړي. تیره ورځ کرکټ بورډ ادارې په یو اعلان کې د 19 کلنو ځوانانو د ملي لوبډلې جوړولو لپاره 1.5 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ وایي چې د دې ځوانانو لپاره به ډېر ژر تمریناتي کمپ شروع شي او بیا به له 15 څخه تر 20 لوبغاړو پورې دوی غوره کوي او دا لوبډله به د بنگلادیش پر وړاندې په یوه لوب لړۍ کې په لومړي ځل لوبه ترسره کړي. اخوا د فوټبال په ډګر کې بیا د فوټبال نړیوال فدراسیون په پلان کې لري چې د تیر کال غوره نارینه او ښځینه لوبغاړو او روزونکو ته په بیلابیلو کټګوریو کې ایوارډونه یا جایزې ورکړي. دوی ته به مینوال په آنلاین ډول رایه ورکوي. په دې ډله کې نوموتی لوبغاړي لکه امباپې، بنزیما، لیونل میسي او محمد صلاح هم شامل دي، خو رونالډو بیا په دې ډله کې نشته. تر ځن وروسته نن یو ځل بیا د سویلي افریقا شل ورځې سیالۍ پیلېږي چې د راشد خان په لوبډل مشرۍ به مای کپټن او ورسره به سوپر جاینټس لوبډله یو د بل پر وړاندې سیالۍ وکړي. او د بیګ بیش په لیګ کې دوه لوبډلې معلومې شوې چې هغوی به د فبروري په 14 نیټه پیلو به ترسره کړي چې پرت سکارچر لوبډله او برسبن هیټ لوبډلې دي. په دغه سیالیو کې یوازنی یو افغان لوبغاړی د سیدنی سکسرز لوبډلې لپاره نن هم لوبې د نوید زهار چې هغه دوه لوبغاړي هم وسوځول.
ډیره مننه زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل و چې تاسو ته د ورزشي پیښو په اړه وویل. اوریدونکو، دغه ماښامنۍ خبری مجله هم ورورو پای ته رسو. خبری مسایل هم دومره وو. زه درته د افغانستان په وخت ماښام په 8 بجو بیرته راستنیږم. په 8 بجو درته د ازادۍ په صفو کې خبرونه لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه سلیمان شهزاد دی اروپا څخه. تاسو پروګرامونه هم ګورم، نوی تاسو هر پوسټ هم ګورم او ماشاءالله تاسو ډیر ښه کوم چې هم روان کړی. ماشاءالله ډیر ښه دی، موږ ته ډیر متاثر یو. ما یو پوسټ تاسو شیر کړی چې یاره د پاسپورټ باره کې چې څه مشکلات تاسو دی، موږ ډېر غټ مشکلات دي دلته. یعنی موږ کورو کې چې دی مور پلار دغه سیرونه د منځه لاړ چې موږ نشو کولی لاړ شو. یعنی دا یو ډېره غټه ستونزه ده. بل موږ په آزاده توګه یعنی صحیح ده، موږ خو یعنی نشو کولی چې په آزاده توګه خپل هیواد ته لاړ شو، خو یو بله لار لري چې موږ په هغه توګه تللی شو، خو موږ سره دلته پاسپورټونه نشته. یعنی ډېر غټ مشکل موږ دلته جوړ دی. په دې خاطر موږ نشو کولی خپل هیواد ته آزادانه لاړ شو. یعنی تیر وخت کې زما خپل مور مې چې د په حق ورسې موږ نشو کولی، ډېر خپم په پاسپورټ دلته پاتې شو.
السلام علیکم، سیف الله خاموش د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې يم. د پاسپورتونو ځنډیدنه ډیر زیات مشکلات رامنځته کړي دي. دلته بیلابیل خلک غواړي چې په بیلابیلو برخو کې نورې وادونو ته سفر ولري او د دوی کاروبارونه اوس د پاسپورت د نه ورکړي له امله درېدلې دي او ډېرې ستونزې مشکلات یې عام وګړو ته رامنځته کړي دي. او بس موږ هیله دا ده چې فعلي دولت پاسپورټونو ته ډېر ژر اجازه ورکړي او دا اسانتیا د مخکې په څیر په ټولو ولایتونو کې تطبیق کړي تر څو هر څوک په خپل سیمه کې د پاسپورټ ترلاسه کولو ته لاسرسی ولري. د پاسپورټونو نه ورکول ډېر زیات ستونزې مشکلات رامنځته کړي دي. والسلام.
سلامونه، نیکی هیلی نوراد منیش یم له تهران څخه. موږ غواړم د ازادۍ راډیو په کې دا نظر ورکړم چې د تیر څو وختونه ما دغه پیغامونه اوریدل. د ازادۍ راډیو ته خلکو پریښي او لیلمن ولایت نه زموږ یو ورور پیغام پریښي او دلته خلک ازادۍ راډیو نه اوري ځکه چې طالبانو بندیز پرې لګولې ده او غوښتنه کړې وه چې د دې څپې دې بدل شي کنه چې موږ په کومو څپو کې واو. بیا هغه ویلې وه دا خلک ځکه نه اوري چې طالبانو بندیز پرې لګولې ده او دوی داسې ګمان کوي چې دا واوري دوی به ګناهګار شي. زه وایم طالبان چې دا مکتبونه دا پوهنتونونه تړلي دي، دا خلک همدې ورځې دپاره ساتي چې دوی خپل کوم فرمان ورکړي او خلک دومره په ناپوهۍ کې واچوي چې هغه د رادیو اوریدل هم کوپر وګڼي، نو خدای دې وکړي چې د خلک لګ پوي شي لګ راجیک شي.